السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دې وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده، په دې کې د دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستاني هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمېر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره د پام وړ ده؟
ډېره د خلک نه پوهېږي چې د خپل په کور خپل دغه محرم بانکي معلومات شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. خو د خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دی.
کابل کې 14 نه یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید سږ کال زیات شوی او د ارمنستان چارواکي وایي له آذربایجان سره تازه شخړه کې لسګونه ارمنی سرتیري نیول شوي او یا هم لا درک دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار لویدیځه څنډه کې 14 یو تن وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن د دیارلسمې حوزې په نقاش سیمه کې پر یو ټونس ډوله موټر شوی او په خبره یې ټپیانو کې میرمنې هم شاملې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 د سرنګوالي په اړه لا معلومات نه لري.
پنن مازیګر نه وخت دی د شپې بچی مربوط تر لسم او زتی غالبا دغه ته یو 14 نه سي دی ټونس موټر کې نو معلومی سي موټر کې د نن ماینو کول شاپ سي سپیدل.
رويټرز اژانس بیا د ځایی سرچینو په حواله ویلي چې په کارتیسی سیمه کې دویمه 14 هم شوي، خو رسمي سرچینو د دویمه 14 په اړه څه نه دی ویلي. د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په کوټه سنګي کې 14 دوه تنه ملکیان ټپیان کړل. له هغه دوه ورځې وړاندې ورته 14 یو کس ووژي او څلور نورې ټپیان کړل. د نننۍ 14 مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د تیرو دو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې منلی وو. وسلوالې ډلې منلی وو د کابل په لویدیځ او دیارلسمه حوزه کې ډېر شیعه افغان نو سیګی چې ډیر کله د داعش د بریدونو هدف ګرځي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس څخه یو سرخلاص لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادۍ د غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. بلخی د لیک په یوه برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی دی. د دغه راپور لمخې له دې ترلاسه شوی پیسې 2.2 میلیارډ ډالر ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللی چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو نه قانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقي حقانی د خبر نن د جرمني د ستراتیژیکې پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلی حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لور ته د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان نن په یوه اعلامیه کې دیار وویل چې دیار له سرتیري د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوي او د څلورویشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د تازه شخړې د پایل پلا دواړه هیوادونه یو پر بل اچوي. په چک جمهوریت کې تیر ورځ د کورونا څخه باندې 22400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه لنه چې کورونا وبا راغلي، دا په دې هیواد کې 14.5 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړ شمیرې دي. د چک جمهوریت د عامه روغتیا وزارت نننۍ معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیر اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له دې ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. او فایزر شرکت وای دی وی هوکړې لمخې 95 کم عاید هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمیښتي ګولې تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون ته ویل امه کې ویل چې دا هوکړې له میډیسن پټنټ پول پونوم ادارې سره لاسلیک کړي ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی دارو یې باید له څو ازمیښتونو تیر شي چې مسؤل بنسټونه یې تایید کړي.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.-1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.0، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.0.
خبرونه او دغه راز د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی کانګرس ته استولی، ویلي دي چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. په دغه پرانستې لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه شوې او زیاته شوې چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو، پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی، پکې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستې لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکه د پیسو له کنګل کېدو او اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنېدای شي چې عام ولس ترې ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلی، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالات هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لري کړي. طالبانو د حکومت ته اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا ته انګلیس ته ولیک استول شوی د محتوا او هدف دا دی چې د امریکا خلک د خپلو نمائندګانو په وسیله د کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د ضرورتونو اړتیاو چې دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړې. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپله نوې مرکه کې ویلي روسیې غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امرودل چه طالبانو ده حکومت بهرنه و چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید امریکا کانگرس ته پی و پرانستی لیکی ویلی چه له امریکا سره دراتلون کو اړیکو ور پرانستی ده افغانستان مرکزی بانک شتمنی باید آزاد او ده هیواد پر بانکی سیستم بندیزونه باید لرشی. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنی هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کنګل کړو. دا هیواد چې تر ډیره له مالی پلوه پر بهرنیو مالی مرستو متکی و له اقتصادي پلوه د سقوط سره مخامخ شوی. د دولتي ادارو کارکوونکو ته له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه راز اقتصادي ستونزې هم ډېرې زیږولې دي. ښاغلی متقی په دې لیک کې اندېښنه ښودلې چې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس به له ستونزو سره مخامخ شي او داسې یو وضعیت به رامنځته شي چې د سیمې او د نړۍ پر هیوادونو د افغان کډوالو یوه لویه څپه ورماته شي او دا به نړۍ ته نورې بشري او اقتصادي ستونزې وزېږوي. په دې اړه مینن مخکې په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له تحلیلګر سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې طالبان دې ته اړ شول چې پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
په اصل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و. نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورپه غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت په کار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول په کار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استرا بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی پرېښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس مجلس کې هم هغه اختلافات موږ هم د خلیج زاد په مرکې کې هم بعض شیان ترنښه کړل او تر دې ویره داسې ښکاري چې په خپله ډاکټر صاحب خلیج زاد هم ځینې مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي ځکه د خو چې دا لا تر اوسه په شار شوی نه دی خپل دغې پخواني موقف نه او دا کوم ډیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی دی طالبانو سره دی پر هغې کلک ولاړ دی نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیج زاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمینانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي هلته.
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا به ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاده کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرسته بجاری کی بلدا چې کچه تا دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل تل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي استفاده شي یا مصرف شي بنان افغانۍ ورستر بل به نور هم کمزور شي او طالبان کې لا تر اوسه پورې د سیستم او د نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یاد نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی باید تر ټولو د مخه دا پلي کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنا د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې تورتانګي په مختلفو لارو.
د سیاسي چارو په سید زکر شاه سادات په دې اړه نظر څرګندو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه د پر افغانستان د اقتصادي فشارونو د لرې کېدو لپاره غوښتنه د څه لپاره کړې؟ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومت د فشار راوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. واشنگټن د نورو فشارونو تر څنګ د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم کنګل کړې ده.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې
د فیسبوک شبکه وایي د پاکستانی هاکرانو یوې ډلې د افغانستان د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکو په حسابونو د برید هڅه کړې ده. د دې شبکې د څېړنې څانګې مسؤلانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دې هاکرانو د نظام له سقوط وړاندې د افغانستان د مخکینیو چارواکو او نظامیانو حسابونو ته د ننوتو او د جاسوسۍ لپاره د ځینو ویبسایټونو لینکونه لیږلي دي. د فیسبوک د سایي بری جاسوسۍ د څېړنې مدیر ویلي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو په دغو هڅو کې لاس درلود او هدف یې څه و. نور په دې رپورټ کې
د فیسبوک مسؤلان وایي د هکرانو یوې پاکستانی ډلې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال له فیسبوک څخه د مخکینی حکومتي چارواکو او نظامیانو پر حسابونو د برید لپاره ګټه اخیستې. د فیسبوک لقوله په دې چارواکو کې دولتي کسان، د ملي پوځ مسؤلان او اجرایی کارکوونکي شامل دي چې د هکرانو هدف وو. دا ډله چې په سایبری امنیت کې د سایت کاپی په نوم پیژندل کیږي د ویبپاڼو لینکونه به یې شریکول چې په وسیله یې کولای شي جاسوسي وکړي. د فیسبوک شبکې یو شمیر مسؤلانو رویټرز ته ویلي د کسانو د باور خپلولو لپاره داسې لینکونه جوړ کړي وو چې پرې د کلیک وروسته جاسوسي کیدای شوه. د فیسبوک له قوله د ډلې همدا ډول داسې معتبرې ویبپاڼې په وایروس ککړې کړې وي څو وکولی شي چې د فیسبوک کارکوونکي تیر باسي. د فیسبوک د سایبری جاسوسۍ د څېړنې مدیر مایک دویلیانس کی وایي د دې ګواښ هدف او څېړل ورته ستونزمن وو او په دې نه پوهیږي چې څومره کسانو دا کار کړی او پایله یې څه وه. رویټرز زیاتوي د ایمیل د اسانتیاو برابرونکو په ګډون د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او لینکډین اعلان کړی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو پر مهال په دې هیواد کې د خپلو کارونکو د حسابونو د تړلو او د هغوی د ملاتړ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. رویټرز د راپور پر بنسټ فیسبوک ویلی په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت په خاطر د جاسوسي عملیات چې د اپریل او اګست میاشتو ترمنځ شوي بربند نه کړل. د شرکت هغه مهال چې د اطلاعاتو د پاکولو لپاره یې ګام پورته کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی. د فیسبوک یو ویان ویلي دوی په افغانستان او سوریه کې د هیکرانو لخوا د دوی حسابونو ته د ننوتو د هر څو په اړه نږدې 2000 کارکوونکو ته خبر ورکړی دی. د طالبانو لخوا د حکومت له نیول وړاندې یو شمېر افغان چارواکو همدا ډول ځینو نورو کسانو په خپلو اکاونټونو د سایبري بریدونو د هڅو خبر ورکړی. فیسبوک دې وروستیو کې د طالبانو د نوم پر کارولو محدودیتونه لګولي او هغه لیکنې له منځه وړي چې د طالبانو نمونه پکې لیکل شوی وي. د فیسبوک یو شمېر کارونکي نیوکه کوي چې ان په خپلو لیکونو کې د طالبانو د نومونو په لیکلو سره لیکنې ډیلیټ شوې دي. وموختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اترا ادارې نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
په افغانستان کې سایبری امنیت ته څومره پام کیږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې زما همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو داسې موږ مرکزي دولتي سیستم نه لرو چې غل لري خلک واڅول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخیست. نور هیوادونه حتی که فیسبوک هم هلته دي په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خو دا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 2 میلیونه خلک په انټرنیټ به کاروي، نو ډېرې ټولنیزې رسنۍ کاروي، 30% برخه یې ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه ټولنیزو رسنیو سره تړلی ده.
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته لکومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت یو برخه ده، مهمه برخه ده. ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت یې ټولنیزو رسنیو کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک د لغینې کار استنه وایي پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو کې لومړی سره ده چې خپل شخصي حریم دی وساتي، دومره کې یو کوي پاسورډ دی ورکی، دریم دوم لیول اتنټیکیشن په ورته وایي فیسبوک کې هغه دی فعال کې، یعنی کله دې فیسبوک اکاونټ داخلي کې لوي نو موبایل او کمپیوټر دا یو کوډ راځي موبایل ته، هغه کوډ به هم وایي هغه دې شمیرې ته راځي. او دریم دې دوی خپل ټوپ لینکونه شوت لګي په باندې یو شي کلیک نه کیږي، فیشینګ یو ډول دی، هاکینګ په هغه سره مخنسي، لوکیشن او پرایوسي همیشه جدي ونیسي. بلکې دې کوم پیجونه مدیریت کوي، کمپاني مدیریت کوي، دغه صلاحیت که بل چا تور کوي هغه محدود کړي، یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي، همیشه هغه دې ایډیټر او دی د دغه صلاحیت ورکړي، نه دی منیجر او دی اډمن صلاحیت.
بلې، او دغه هکران څه رقم ډلې دي؟ دا شخصي ډلې دي، د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي؟
دوی په دولتو پورې تړلې دي، شخصي ډلې دي، کمپنیانې هم دي، اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي. سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې د حقوقو استعمال دي، خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي.
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي، یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا، دغه ټیک هم حق کېدلی شي؟
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده، یعنی معنی نه ورکوي. هغه انده معنی ده یو چیز دل څه وي کس فیسبوک ادارې ته، نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیس دی ورته وایي، نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري. د دې اکاونټونو چې اکټیو یو هغه نه دی اکټیو، د دې پاڼو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو.
د انټرنیټ ټکنالوژي د برخې کارپو د اغا ملک سهارو چې مرکه مو واورېده، دا مرکه د دې لپاره شوې وه چې فیسبوک ویلي هغه پاکستاني هاکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې د بریدونو هڅه کړې وه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخیل دی چه ستاسو پا غک سبت شوی چو پیغامونه در تا خبار کلو چه دی خبرونه پا روستی برخه که اوری دلشه و نریوال موضوع را خلو د امریکا د بوئینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هاستون او متحده عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بې وقفې 15 ساعته مزل وکړ. د بوئینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله 10% لږ تیل مصرفوي او په یوه ټانکې تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. د دې الوتکې نورې ځانګړتیاوې به په دې راپور کې واورئ.
بوئینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بيدمي الوت وکړ. په امریکا کې د بوئینګ 777 الوتکو تولید څو کاله وځنډید، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوئینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکي الوتکه ده. خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئینګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئینګ 777 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 777 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئینګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورتیا چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچني ځای کې ودری شي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی. بوئینګ 777 کابو شپږ اویا متره اوږده ده او د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکې دوه انجینر الوتکه ده. بوئینګ کمپنۍ هیله لري چې د کرونا وبا له پای ته رسیدو وروسته به د نړۍ هوایي شرکتونه د دې ډول الوتکو د جوړولو ډیر فرمایشونه ورکړي، ځکه چې مصرف یې لږ دی، سپرلي زیاته ځای وي او تر ټولو اوږد سفر کوي. په یوه ټانکۍ کیلو 400 سپرلي نږدې 10000 کیلومتره بیولی شي. ویل کیږي چې د الوتکه به تر 2023 پورې د تجاري الوتنو لپاره هوایي شرکتونو ته نه ورکول کیږي. خو د امریکا او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې بې دمې 15 ساعته الوت هیلې غوړولي چې ژر هوایي شرکتونو ته وسپارل شي. د دې الوتکې انجینونه جنرال الکتریک کمپنۍ جوړ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
تو اندرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړی ما ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرستي ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه پلي خلک و ډېر خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي دا چې مکوې د خدای دې مر پر چا وځاړو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړی ونه کې دا حکومت واخلا شو وروره چې ار چاته وراله یو مرسته شه در کوي دا غریبانه خلکو ته ورکوي مشکلانه خلکو ته ورکوي اوس اوس امارات کم نه کوي د څه وړي دا د شهر د خلکو ته باز او جنگله خاص پر شهر باندې وسو پر اطراف باندې وسو د نه دالو د مرجه د زراعي پر منځ کو باندې جنگونه وسو او چې مرسته وړي په نوزاد کې وسه اواله تام صدر غني غنم ورکه ام دې درې دې غړي ورکه او د مسلمانانو د ماسان په ټوټي بچاران دي مکه ودارا چې مکه ودارا نه لاته سره دونه سره نه کې تاسو ما پیغام خامخا نشر کړئ و سلام په احترام تاسو ما زار تر ټول چارواکو پر ورسېږي.
زمونږ د مزدورانو چې د چوکي سروادي بروادي ګرځو د اشرفغني حکومت پر ضدلې مونږ کار دی کړي مونږ نو دوه مواد بودي زنم د دوړو بودي زنم د غوړي بودي د ټک مکو د استاد سره کې هیڅ نه پېږو مونږ د ګرانو د غریب ټکوټ ورسواره نه سره شو په میاشت کې یو رسکار هم پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم مونږ د ګرانو ته زنګ والا ده د یو تن دی او د منصور دی نه منګه د طالبانو د چارواکو نه د هله لرو حکومت هم شران کړی د خلک ته ازیت وزار ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي موږ وینو په مختلفو بهانو سره خلکو ته زارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي نو کوم دغه وایي ټول خلک د هوا نه د فرار په حالات کې دي دغه زمونږ آواز لوړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د ناټو او امریکې خلکو ته. تاسو سره خو دوی ملي پولیس ملي اوږه په اوږه ولیفج را کړې وه، دننه ورپسې میدان پرېښودل او تاسو ترېنه لاړې. ترجمان دی، نور کسان دی، دغه چې مهم کسانو تقریبا شل کاره تاسو سره اوږه په اوږه په نوړي کې ولیفج را کړې وه، میدان په شکل ورته. وسلام.
ستاسو پیغام